د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا دی رادیو دین د خالي ورځ د کال 2022 فروری د میاشتې 12 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د مخامې شپه د افغانستان کې پینیمه په واشنگتن ډی سی کې د سهار 8 بجې دي. په دې یو ساعت خبري خبرونه کې د فزاش شپه په منهر کله وایم وړاندې کوم خبرونه اول سر ټکی د امریکا صدر جو بایدن نن د روس صدر ولادیمیر پوتین سره په داسې حال خبرې کوي چې غربي نړۍ خبرداري ورکړې څو وخت هم روس په یوکراین حمله کولای شي. افغانستان کې واکمن طالبانو د جمعې په ورځ پرون ویلي دوه بهرني خبریالان او د هغو ځایي همکاران یې د پیژنګلو وروسته خوشي کړي دي. او د پاکستان وزیر اعظم د تجارت یا سوداګرۍ لپاره صلاحکار عبدالرزاق داود یو ټویټ کې لیکلي پاکستانی سوداګر به کولی شي چې د 1400 توکو افغانستان ته برآمدات په پاکستاني روپو کې وکړي. استاذو د خبرونو تفصیل ته د امریکا صدر جو بایدن نن د روس صدر ولادیمیر پوتین سره په داسې حال خبرې کوي چې غربي نړۍ خبرداري ورکړې څو وخت هم روس په یوکراین حمله کولای شي. د وایټ هاوس یو چارواکي ویلي د روس صدر ولادیمیر پوتین د راتلونکي ګل په ورځ ټلیفون باندې د امریکا صدر سره د خبرو لپاره خواست کړی وو، خو صدر بایدن غوښتل چې زر تر زره د خبرې وشي ځکه چې واشنگتن ګمان کوي په یوکراین د حمله خطر سیوا شوی دی. آسترالیا او نیوزیلند هم په یوکراین کې خپل خلکو ته امر کړی چې د ممکنه حمله څخه وړاندې د دغه هیواد څخه ووزي. بلخوا روس بیا بیا ویلي چې د یوکراین سره سرحد باندې تر 1,00,000 پورې عسکر یې د ناتو څخه د ممکنه حمله د دفاع لپاره پرځای کړی دی. د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن ویلي هغه تمه کوي چې د روس صدر پوتین با د خبرو په لار د ستونزې د حل لار غوره کړي، خو کچري روس په یوکراین حمله وکړه نو واشنگتن به په ماسکو بندیزونه لګي. د روس صدر د یوکراین په ناتو کې د نه شاملولو او د روس سرحد سره سیلمه د میزایل نظام د نه پرځای کولو ضمانت غواړي. د پولند دپا وزیر د راټرز خبری ادارې د خبر په تایید کې ویلي امریکا به پولند ته 3,000 اضافي عسكر لیږي. دا په داسې وخت چې روس په بلاروس او بحیرې اسود کې پوځي مشقونه شروع کړي دي. د امریکا اضافي عسكر به راتلونکو څو ورځو کې استول کیږي. د کومې چې د امریکا څلورو چارواکو راټرز خبری ادارې ته پخله کړي دي. د پولند دپا وزیر ماریوس بلزینسکی په ټویټر باندې ویلي د یوکرين شخړې له سبب امریکا پولند ته عسكر لیږي او دوی د امریکایي عسکرو ورتګ ته هرکلې کوي. د زیاته کړي چې په دې اړه یې د امریکا د دفاع وزیر لارډ استن سره هم خبرې اترې کړې دي. یو چارواکي رويټرز خبري ادارې ته ویلي چې د عسکرو لیږلو امر د صدر بایدن په وینا د دفاع وزیر هاغلي استن لاسلیک کړی دی. دا د هغه 8,500 امریکایي عسکرو علاوه دي چې څو ورځې وړاندې امریکا اعلان کړی وو کو ضرورت پیښ شو نو پولند او رومانیا ته به یې استایي. افغانستان کې واکمن طالبانو د جمعې په ورځ پرون ویلي دوه بهرني خبریالان او د هغوی ځایي همکاران یې د پیژنګلو وروسته خوشی کړي دي. دغه اعلان څو ساعته وروسته له هغې شوی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې تایید کړی وه چې په کابل کې د خیګړې د ادارې سره کار کوونکي خبریالان نیول شوي او د خوشی کولو لپاره یې هڅې روانې دي. وروسته ادارې د جمعې په ورځ نو وخت بیا ټویټ کړی او د دوه بهرنیو خبریالانو او د هغو د افغان همکارانو خوشی کېدل یې تایید کړی دي او ویلي وو چې اداره افغانانو ته ژمنه ده. د خبریالانو په نیول کېدو په نړیواله کچه نیوکه شوې وي او دغه عمل ته د مطبوعاتو په ازادۍ برید ویل شوی وو. وروسته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي وو چې بهرني اتباع یې د اسنادو نه لرلو په سر نیولي او بیا د اطمینان وروسته یې خوشی کړی دي. د پاکستان وزیر اعظم د تجارت یا سوداګرۍ لپاره صلاحکار عبدالرزاق داود یو ټویټ کې لیکلي پاکستانی سوداګر به کولای شي چې د 1,400 توکو افغانستان ته برآمدات په پاکستانی روپیو کې وکړي. په دغه توکو کې سیمنٹ، دوایانې، کپړې، سبزي، میوه، وریجې، چینی او مالګه شامل ده. پاکستانی سوداګر د حکومت دا ګام ستایي، خو د افغانستان سوداګر وایي چې د دې ګټه به یوازې پاکستانی تجارت وي. د افغانستان او پاکستان د تجارت ګډ چمبر اف کامرس د افغانستان مشر خان جان الکوزی ویلي د افغانستان مارکیټ کې د ایران تجارتي حجم په زیاتېدو دی. نوموړي ویل چې د پاکستان سره تجارت ورځ تر بل کمیږي. وړاندې دا 3 بلین ډالر وو، خو اوس د 1 بلین ډالر نه هم رقم شوی دی. نوموړي ویل چې دوی د پاکستان حکومت سره په رابطه کې دي چې د افغانستان سوداګرو لپاره هم داسې لار راوباسي چې په پاکستان کې سیزونه په اسانه اخستې او خرڅولی شي. د جنوري میاشتې په اخر کې د پاکستان قومي سلامتي سلاکار موید یوسف د افغانستان دورې په محل ویلی وو چې دواړه هیوادونه په دې سلا شوي چې د مال په بدل کې د مال تجارت شروع کړي او د هغې لپاره په تګلارو جوړولو کار روان دی. سوداګر وایي چې په افغانستان کې د طالبانو واک کې راتلو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت په کمیدو دی. زیاتره لوی سوداګرو افغانستان پریښو دی او نړیوالو بندیزونو له امله هم په تجارت باندې بد اثرات پریوتی دي. د طالب چارواکو سره ناسته کې د سویټزرلند چارواکو په افغانستان کې د بشري حقوقو بلخصوص د جنکو د تعلیم په اړه باندې اندېښنې څرګند کړې دي. دا خبره د سویټزرلند حکومتي وایان دی کړي په داسې حال چې د طالبانو د پلاوي سره په جنیوا کې د یوې اونۍ راهیسې د ځایي چارواکو خبرې اترې پای ته رسیدلې دي. دا سفر د طالبانو لخوا یو مهم ګام بلل کیږي چې نړۍ د دوی حکومت په رسمیت وپیژني، د کومې لپاره چې طالبانو د واک اخیستو وروسته خپلې هلې ځلې پیل کړې دي. د طالبانو لخوا د اگست په 15مه کابل کې د واک اخیستو وروسته افغانستان ته نړیوالې مرستې تړل شوې دي. طالبانو د سویټزرلند د سور صلیب او نور د بشري حقوقو ډلو سره د تړلو دروازو شاته ناستې کړي. په غونډه کې برخه اخیستونکو له قول رایټرز خبري اداره لیکي چې په خبرو کې د مرستو امنیت او صحي چارو پر سر اندېښنو باندې بحث شوې ده. رایټرز خبري اداره وایي چې د ایمیل د لارې دوی ته د سویټزرلند حکومتي وایان دی پاولا کریستي ویلي د سویټزرلند حکومتي چارواکو د طالب استادو سره د اغوا کاریو او انتقامی کاروایو کې د صحافیانو هدف کولو پر سر هم پوښتنه راپورته کړې دي. وایان دی پاولو ویل چې د سویټزرلند حکومت افغانستان کې په منظمه توګه د جنکو او ښځو د تعلیم، سیاست، ټولنې او د آزاد ژوند څخه وستلو باندې هم اندېښنې ښودلې دي، خو وایي چې تمه کوي جنکۍ د مارچ میاشتې څخه بیرته زده کړو ته پریښودل شي. سویټزرلند ته تا د طالبانو د سفر په وخت د دوی د هوټل مخې ته او بیا په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د مرکزي ودانیو مخې ته هم یو شمیر خزینه فعالانو احتجاجونه کړي دي، د کومې چې ځایي پولیسو چارواکو هم پخلی کړي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
کو خبرونه موردل د وایس اف امریکا ډیوا ده ز مجاهد جواد موس هم د مهمو راپورونو پر لور. د مطبوعاتو تر مخه د امریکا ولسمشر جو بایدن او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین بنن د یو بل سره په ټلیفون خبرې کوي. دا خبره په داسې حال کې کیږي چې امریکا اندېښنه لري روس څه وخت هم په یوکران حمله کولای شي. امریکا او اروپایي ودونه غواړي د سفارتي الوزلو لارې ستونزه هواره کړي، خو خبرداري کوي چې که روس په یوکران حمله وکړي نو اقتصادي بندیزونه به پرې ولګوي. نور تفصیل د ارباب محمود علي په ریپورت کې.
د خبري ادارو تر مخه د روس صدر ولادیمیر پوتن غوښتل د امریکا صدر جو بایدن سره د ګولیا پیر پورس خبرې وکړي، خو بایدن غواړي دا خبرې نن د خالی پورس وشي ځکه چې واشنگتن ګڼي په یوکرین د روس د حمله خطر سوا شوی او روس وخت هم دا حمله کولی شي. د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن هم نن د خالی پورس ناوخته د روس خارجه وزیر سرګی لاروف سره خبرې کوي. بلینکن فیجی کې خبری غونډې ته ویلي دي کچره د روس صدر ولادیمیر پوتن په یوکرین د حمله لاره غوره کړه نو امریکا به په نړۍ کې د خپلو اتحادیانو او ملګرو سره په شریکه په روس سخت اقتصادي بندیزونه ولګوي. داسې امریکا به د یوکرین سره د خپل دفاع لپاره مرستې پیل کړي او په مشرقي سیمو کې به هم د ائتلافیانو سره مرستې سیوا کړي. ای پی خبری ادارې د امریکا د نوم نصر ګندون کې استخباراتي چارواکي له خولې ویلي دي چې واشنگتن د کایف نه د خپل وګړو د وستلو لپاره تیار دی او کېدل شي په دې اړه نن د خالی پورس تګلارې اعلان کړل شي. خو خبری ادارې زیاتوي ځنې ضروری خلک به د پولند سره نږدې علاقو ته هم ولېګل شي چې مقصد یې په یوکرین کې د امریکای سفارتي موجودګي وساتي. د امریکا په ګډون نور هیوادونه هم د روس د ممکنه حمله وړاندې خپل وګړو ته د وتلو غږ کړی دی. د امریکا د کورونی امنیت لپاره د وایټ هاوس سلاکار جک سولیون د جمعې په ورځ وایټ هاوس کې د خبری غونډې په وخت ویلي دي چې په یوکرین د روس د قبضې هلې ځلې د اولمپکس مقابلو په وخت کې شروع کېدلی شي. سولیون ویلي دي که د روس صدر د حمله فیصله وکړه نو بیا حالات داسې وخت ته داخل شوي دي چې په یوکرین د روس د یرغل شروع کېدلو همدا وخت دی. روس په لکونو ځواکونه د یوکرین او بیلاروس سره په پوله راغونډ کړي دي او پوځي مشقونه کوي. روس ویلی دی دوی په یوکرین د حمله اراده نه لري او دغه سي د بلاروس د پولیسو څخه به هم د پوزي مشکونو روس تو خپل ځواکونه لري کړی. خو یورپی هیوادونه یره لري چې په یوکرین د حمله په صورت کې کېدل شي د بلاروس د پولیسو څخه ځواکونه د یوکرین په لو بوتللی شي. روس غواړي امریکا او یورپی ملکونه دي په ناتو اتحاد کې د یوکرین د غړیتوب غوښتنه رد کړي. مغربي هوادونو دا غوښتنه رد کړې ده. خو ویلې دي د روس سرحد سره مشکي یورپي هوادونو کې د میزایلو لګولو او پوزي مشکونو په سر ماسکو سره خبرو اترو ته تیار دي. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
د طالبانو پر ضد خزینه فعالانو لخوا تر سره شوي مظاهرو وروسته نیول شوي خزینه فعالانی پروانه ابراهیم خیل او تمنا پرانی د طالبانو له زندان څخه خوشې شوي دي. پروانه ابراهیم خیل تلو ټي وي ته ویلي چې د طالبانو لخوا نیول شوي وه او د تمنا کورنۍ هم دا خبره تاییدوي. یو نامه د دې خبرې هرکلی کړی. د دې تر څنګ طالبانو هغه بهرني خبریالان هم خوشې کړي دي چې څو ورځې وړاندې نیولې وه. په دې اړه نور حال عدنان رشید راکوي.
په افغانستان کې واکمنو طالبانو د جمعې په ورځ ویلي دوی بهرني خبریالان او د هغوی ځایي همکاران یې د پیژندلو وروسته خوشي کړي دي. دغه اعلان څو ساعت وروسته له هغې شوی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې تایید کړی و چې په کابل کې د ښېګړې د ادارې سره کار کوونکي خبریالان نیول شوي او د خوشي کولو لپاره یې هڅې روانې دي. وروسته ادارې د جمعې په ورځ ناوخته بیا ټویټ کړی او د دوه بهرنیو خبریالانو او د هغوی د افغان همکاران د خوشی کېدلو خبرې تایید کړي او د هغوی د افغان همکارانو د خوشی کېدلو خبرې تایید کړي او ویلي وو چې اداره افغانانو ته ژمنه ده. د خبریالانو په نیول کېدلو په نړیواله کچه نیوکې شوې وې او دغه عمل ته د مطبوعاتو په ازادۍ برید ویل شوی و. وروسته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې بهرني اتباع د اسنادو نه لرلو په سر نیولي او بیا د اطمینان وروسته یې خوشي کړي دي. د دغه کسانو د نیولو کېدلو اولنۍ خبر په ټویټر باندې پخوانی مرستیال صدر امیرالله صالح ورکړی و. هغه ویلي طالبانو نه تنه بهرانیان چې پکې د بی بی سي پخوانی خبریال اندریو نار او پیټر جونیل شامل دي نیولې دي. د صحافیانو د حقوقو لپاره کارکونکو تنظیم کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست سی پی جی په کابل کې د خبریالانو د نیولو غندنه کړې او ویلی وو د طالبانو په واکمنۍ کې دغه ډول عمل کېدل د خفګان وړ داسې عکاسي کوي چې دغلته کې د مطبوعاتو ازادي نشته او په جرنالستانو باندې پریدونه سیوا کیږي. د خفګان وړ دی او داسې عکاسي او داسې ښکاریږي چې دغلته کې په مطبوعاتو باندې او دغه کار ده چې دغه تکي مطبوعاتو ته ازادي نشته او په جنرالستانو باندې بریدونه سیوا کیږي. د طالبانو په واکمنۍ کې دغه ډول عمل کېدل د خفګان وړ دی او داسې عکاسي کوي چې دغه تکي د مطبوعاتو ازادي نشته او په جنرالستانو بریدونه سیوا کیږي. د سی پی جی د ایشیا د پروګرام لپاره سی پی جی د ایشیا د پروګرام رابطه کار ستیو بټلر ویلی وو خبریالان دی خوش شي او اجازه دی ورته ورکړی شي چې خپل کار جاری وساتي. او طالبان دی په جرنالستانو بیا بیا بریدونه کول او د دوی زورول دی پریک دی او د دوی زورول پریک دی. طالبانو چې په اگست کې طالبانو چې تیر کال د اگست په میاشت کې د افغانستان واک ترلاسه کړی د هغې وروسته د ګڼو خبریالانو د نیولو او په هغوی د تشدد خبرونه مخې ته راغلي دي، خو تر اوسه پورې په دغه هیواد کې د کوم بهرني خبریال خبر مخې ته نه و راغلی. د وی او ای د خبر تر مخه د طالبانو چارواکو ویلي د جمعې په ورځ هغه خزینې فعالین هم خوشي کړي په چا چې تورونه وو چې د حکومت پر ضد مظاهرو او د ښځو د حقونو د غوښتنو په مهال څو ورځې وړاندې نیولی شوي وې او د ښځو د حقونو د غوښتنو په مهال څو ورځې وړاندې نیولی شوي وې. پروانه ابراهیم خیل، پروانه ابراهیم خیل چې په دغه کې پروانه ابراهیم خیل چې په دغه بيدرکه فایلینو کې و پروانه ابراهیم خیل چې په دغه بيدرکه فایلینو کې و تولونوسته د خطر پروانه ابراهیم خیل چې په دغه بيدرکه فایلینو کې و تولونوسته د طالبانو د بند څخه د ځان او د نورو فایلینو ته خوشی کیدو خبر تایید کړی دی د خوشی کیدو تایید کړی دی. طالبانو چې دغه خبره رد کړي چې په بيدرکه کولو کې لاس لري د ابراهیم خیل په دغه نه وړاندې طالبانو دا خبره رد کړې وه چې د دغه فایلینو په نیولو کې د هغوی لاس دی، خو د ابراهیم خیل په بیان باندې هغوی تر اوسه پورې څه ځواب نه دی ویلی. د ملګرو ملتونو عمومي سیکرتر انتونی ګوتیرس په ټویټر د خزینه فایلینو په بيدرکۍ اندېښنې څرګنده کړې وې او د پلټنو غوښتنه یې کړې وه.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com، ټوئیټر آی ډی ده @voa_diva.
مشر جو بایدن د فبروري په 11مه هغه صدراتي فرمان لاسلیک کړی د کوم تر مخه چې به د افغانستان مرکزی بانک د کنګل شویو شتمنیو شاوخوا او بلیون ډالر کېږي نیمایي په افغانستان کې په بشري مرستو باندې ولګول شي او پاتې د سپتمبر د 11مې نیټې د ترګري د بریدونو اغیزمنو ته د معاوضې لپاره جلا شي. په دې اړه افغان کارپوهان څه نظر لري؟ په دې اړه نور تفصیل د ډیوی خبري اړه تر زده کړه کوي.
د امریکای صدر جو بایدن له خوا لاسلیک شوی ایگزیکټیو اډر کې راغلی چې د افغانستان د مرکزی بانک خواوشه 3.5 بلیون ډالر بعد افغان ولز د ګټې لپاره ولګول شي او نور 3.5 بلیون ډالر به په امریکا کې پاتې وي تر څو پورې چې د ستمبر د 11مې د قربانیانو د داوی پریکړه نه وي شوی. په دې حق لا د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر استاد صدیق منصور وایس اپ امریکا دی ونیوسته وای
دا موږ ظالمانه او غیر عادلانه پریکړه کړو. موږ په دې یقین یو چې هغه چا چې د 11 سپتمبر واقعیت تر سره کړی و هغه نه افغانانو نه په افغانستان کې زیږیدلی وو، نه د افغانستان په پوهنتونونو کې روزل شوی وو او نه هم د افغانستان تابعیت درلود. هغه کنګل شوی پیسې چې د افغانستان د ملت د بچی پیسې دي، دا نه د ملا محمد عمر مجاهد پیسې وي، نه د ملا داد الله پیسې وي، نه هم د اسامه بن لادن او یا هم د نورو حلقاتو او کړیو.
یو شمیر تنان چې رشتہ داران یې د ستمبر په دغه بریدونو کې وجلې شوې دي، په طالبانو یې د امریکای په عدالتونو کې دا وکړي او د افغانستان بینک د شتمنو غوښتنې کړې ده. په افغانستان کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه پروفیسر عبدالناصر شفیق وایس اپ امریکا دی ونیوسته وای چې د القاعده په سر د افغانستان مرکزی بینک اساسي په داسې توګه تقسیمول د افغانو لسره سخت زیاتې دي.
من خدا وایو چې د القاعده مشر چې د افغانستان د پخوانی شوروي په خلاف جهاد لپاره ورته د سفر زمينه برابرېدل او داغه ترڅنګ نو ډیر عرب جهاد تر اتل د خپل د امریکای غوښتنه و خو کله چې د امریکای مقصد پوره شونه به افغانان ځان ته پریخول او به ورته پلمې ولټول نو کله چې کچته پلمې ولټول کیږي نو بیا خو هغه بریچ چې تر سره کړی و خو سعودیانو به سعودینو به د انتقام غوښتنه شوی او یا دا چې د القاعده مشر خو په پاکستان کې پیدا شو پاکستان ته باید یعنی
د 13 اگست په 15 د طالبانو له خوا د افغانستان واک تر لاسه کول وروسته د افغانستان شتمنی کنګل شوی او نړیوال مرستې ورسره زندولې شوې دي. افغانستان د بهر نړۍ په مالیاتی ادارو کې 9 ارب ډالر شتمنی لري چې پکې 1 ارب ډالر په امریکا کې او باقی پاتې پیسې د جرمني، متحده عرب امارات، سویټزرلند او د قطر په بانکونو کې پرتی دي. په افغانستان کې د سیاسي چارو ماهر شیرالم املوال وایس اپ امریکا دی ونیوز ته وایي چې د هیواد 3.5 بلیون ډالر اساسي د پرمختیايي کارونو په ځای د بشري مرستو لپاره کارولو پریکړه د افغان ولس سره بې انصافي کول دي.
نو بیرته موږ ته د بشري مرستې په نامه دا هم یو احمقانه خبره ده چې بیرته خپله سرمایه بیرته موږ د بشري مرستې خو همیشه لپاره هیوادونو له خپلې بودیجې نه ورکوي. دا زموږ د بانک پیسې وي، زموږ خپلې د افغانانو پیسې وي، د دې ورکړه ناسمه ده. اول خو دا ده چې باید دا هماغسې د پښتوانه وه، د بانک سرمایه وه، پانګه وه، دا باید پاتې وي په ځای. ولې که چېرته مرسته کېدله نو مرسته هم باید په بنیادي پروژو کې، په انکشافي پروژو کې لګېدلی وای چې لوی بندونه جوړ شوی وي او لوی کارخانه او فابریکې او همدغه روغتونونو
بلخوا په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم په ټویټر خپل ردی عمل کې ویلي د امریکای لپاره دا د پوځي ماتې سره اخلاقي ماتې هم دی. نوموړي دا هم لیکلي چې د امریکای لخوا د افغان ولس کنګل شوي پیسې غلا کول او په خپل سر تصرف پکې کول د یو هیواد او ملت تر ټولو هغه ټیټه کچه انساني او اخلاقي ټیټوالی ښایي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ڈی ون نیوز، پیښور.
پاکستان افغانستان ته د 4 قلمه توکو د صادراتو لپاره اجازه ورکړې. په اقتصادي چارو کې د پاکستان د لومړي وزیر سلاکار عبدالرزاق داود په یو ټویټ کې لیکلي چې صادرات به په پاکستاني روپیو کېږي. دا چې دا کوم توکي دي او په دې اړه سوداګر څه نظر لري دا به تاسو د ارشد مومن په دې رپورټ کې واورئ.
د پاکستان د وزیر اعظم د تجارت یا سوداګرۍ د لپاره سلاکار عبدالرزاق داود یو ټویټ کې لیکلي پاکستانی سوداګر به کولی شي چې د 400 توکو افغانستان ته برامداد په پاکستانی روپو کې وکړي. په دغه توکو کې سیمټ، دوایانې، کپڑے، سبزی، میوه، وریجی، چینی او مالګه هم شامل دي. د افغانستان او پاکستان د ګډ چیمبر بورډ اف ډایرکټر غړی شاهد حسین وایي د حکومت د دې ګام ستاینه کوي. په دې وخت کې د افغانستان بینکي چینل تړل شوی دي او د دوی روزګارونه خراب شوی وو. اوس به د پاکستان د لوري برامداد زیات شي خو ورسره به سیلز ټیکس هم راشي چې له وجې به افغانستان ته لیږونکو توکو قیمتونه سیوا شي او په افغانستان کې د ایران او نورو هیوادونو نه راتلونکو توکو قیمتونه کم او هم د هغه پاکستانی توکو قیمتونه به سیوایي.
چې دې کې هغه سیلز ټیکس او اکسایز ډیوټي نه دی واچول هغه سره به زموږ جنسونه په افغانستان منډي کې ډېر قیمته تمامېږي او چې کله زموږ جنس قیمت ته تمامېږي نو د ایران او د نورو منځنۍ اسیا نه ماغوي خپل خریداري کوي او خپل ضرورت پوره کوي.
د افغانستان سره تعلق لرونکي سوداګر نبی الرحمن وایي په پاکستانی روپو کې برامدات او ګټه به یوازې پاکستانی سوداګرو ته رسیږي. د هغوی برامدات به سیوا شي خو دغه ګام د افغانستان سوداګرو ته هیڅ قسمه ګټه نه رسوي.
اوس حالات داسې دي چې یاره من خپل پیسو پسې مثلا په پاکستان کې دا د ګرځو د ار تکلیف او د ار مصیبت سره موږ مرګریو. یعنی اولنې بلګه به درته دوی مچ دا 2 میاشتې وشوي 2.5 کال چې دا تحولات راغلي د مینستا نو دغه تکلیف چې منګه ګرځو اکونډونو پسې سوګم غږ ناوري په پاکستان کې.
د پاکستان حکومت په ومه پروري ویلو په یو ورځ کې د افغانستان نه د تورخم، غلام خان، خرلاچی، انګورډه او چمن دلاري 1500 ګاډي افغانستان ته وختي او 303 سوداګریز ګاډي د افغانستان نه پاکستان ته وختي دي. د افغانستان او پاکستان د تجارت ګډ چیمبر اف کامرس د افغانستان مشر خانجان الکوزی وای د افغانستان مارکیټ کې د ایران تجارتي حجم په زیاتېدو ده. نو موري ویل پاکستان سره تجارت ورځ تر بل کمیږي. وړاندې دا 3 بلیون ډالر اوس د 1 بلیون ډالر نه هم رقم شوی دی.
زموږ پیشنهاد دا و چې په افغاني توکو باندې هم باید سیستم جوړ شي چې په محلي پیسو باندې راکړه ورکړه وشي.
د روان کال د جنوري میاشتې په اخر کې د پاکستان قومي سلامتی سلاکار مود یوسف د افغانستان د دورې په محل ویلو دوه هیوادونه په دې سلا شوې دي چې د مال په بدل کې د مال تجارت شروع کړي او دغه د پاره په تګلارو جوړولو کار روان دي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
پاکستان او هند افغانستان ته د غنمو لیګل او قرارداد لاسلیک کړي. دغه تړون لمخې وه په روانه فبروري میاشت کې له هند څخه 50,000 ټنه غنم د واګل لارې افغانستان ته ولیږل شي. پیر ولای شاپري نور حال راکوي.
د پاکستان ډان ټي وی تر مخه د هند څخه واګا بارډر نه به امدادي غنم افغاني ټرکونو کې د تورخم د لارې افغانستان ته رسولي شي او بیا د ملګرو ملتونو د خوراک ادارې ورلد فوډ پروګرام د سار لاندې به د دې ویشتيږي. یورپي هیواد اټلی سرخه روم کې د هند سفارتخانه په دې اړه د هندي حکومت او ملګرو ملتونو یاد ادارې ترمنځ ایم او یو یا تفاهم یاداش لاسلیک کېدو پخلی کړی دی. تیر کال اکتوبر میاشت کې هند د پاکستان د لارې 50,000 ټن غنم افغانستان ته لیږل وړاندیز کړیو او بیا د پاکستان خارجه دفتر په انساني بنیادونو د غړوندیز منلو پخلی کړیو. مطبوعاتي رپورټونه تر مخه په دې اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ لوزنامه د 13 جنوري میاشت کې لاسلیک شوې وه. کابل کې د افغان طالبانو عبوري حکومت هم د هند د غړوندیز هرکلی کړیو. افغان طالبانو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان څخه د دې زر تر زره منظوري غوښتنه هم کړې وه. پخوانی سفیر رستم شاه مومند افغانستان موجوده حالاتو کې د پاکستان د لارې د هند غنم افغانستان ته لیږلو پریکړه د ټولې منطقې په ګټه بولي.
سیاست نه نه پکار په دی باندې خپل دښمنی نه نه پالل پکار ځکه چې افغانستان تر کومک ضرورت دی هندوستاني ورګي په دی باندې چاته اعتراض څه دی. نو زه فکر کوم چې دا پای کې ډېر مخکې شوی وي او پکار دا دی چې ډېر نور هم چې کوم دی خالي د غړي خبره نه چې نور هم هغې څه ضرورت دی او هندوستان هغه ضرورت پوره کولی شي. نو پای چې هغه ټول شي نه چې کوم دی پاکستان د خپلې خاورې نه دا اجازت ورکړي چې تاسو راځئ.
که څه هم د هندي حکومت او کابل کې د افغان طالبانو عبوري حکومت ترمنځ بې باوري لرلی شي خو مطبوعاتي رپورټونه زیاتوي د امریکا لخوا افغانستان لپاره ځانګړي استازي د ټاکلو د اعلان وروسته هند هم د افغانستان سره د مرستو لارې ګوري. دا په داسې وخت چې د امریکا صدر جو بایډن هم د طالبانو د کابل واک اغېستو په سر د افغانستان کنګل کړي شوي $10 اربع د بحاله پریکړه کړې ده او صدر جو بایډن دغه رقم افغانستان کې د انساني همدردۍ په اساس لګولو اعلان کړی دی. اگست میاشت کال 2020 کې د طالبانو په کابل باندې د قبضې وروسته امریکا نه علاوه جرمني او نور لوی طاقتونو هم د افغانستان اساسي کنګل کړی دی او د جنگ ځپلي هیواد لپاره نړیوال امدادي پروګرامونه هم تړلې شوي وو. دغه بندیزونه د عمله افغان طالبانو حکومت او افغان اولس د سختو ستونزو سره مخ کړی دي. د ملګرو ملتونو خوراک ادارې WFP تر مخه 3 میلیون افغانانو د خوراک باوري جوړولو لپاره هر میاشت 240 میلیون ډالر ضرورت ته. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiw.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیوا ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، د وائس آف امریکا جیوا ریڈیو دے نن د خالی ورځ د کال 2023 فروری د میاشتې 12 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د مخامې شپه افغانستان کې پینیم په واشنگتن ڈی سی کې د سهار 8 بجې دي. په دې یو ساعت خبري خبرونه کې د تزاش په کوم هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سرټکی. د امریکا صدر جو بایدن نن د روس صدر ولادیمیر پوتین سره په داسې حال خبرې کوي چې غربي نړۍ خبرداري ورکړي څو وخت هم روس په یوکرين حمله کولای شي. افغانستان کې واکمنه طالبانو د جمعې په ورځ پرون ویلي دوه بهرني خبريالانو د هغو ځایي همکاران یې د پیژنګلو او وروسته خوشي کړي دي. او د پاکستان وزیر اعظم د تجارت یا سوداګرۍ لپاره صلاحکار عبدالرزاق داود یو ټویټ کې لیکلي پاکستانی سوداګر به کولای شي چې د 1400 توکو افغانستان ته برآمدات په پاکستانی روپو کې وکړي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د امریکا صدر جو بایدن نن د روس صدر ولادیمیر پوتین سره په داسې حال خبرې کوي چې غربي نړۍ خبرداري ورکړي چې وخت هم روس په یوکرين حمله کولای شي. د وایټ هاوس یو چارواکي ویلي د روس صدر ولادیمیر پوتین د راتلونکي ګل په ورځ ټلیفون باندې د امریکا صدر سره د خبرو لپاره خواست کړی وو، خو صدر بایدن غوښتل چې زر تر زره د خبري وشي ځکه چې واشنگتن ګمان کوي په یوکرين د حمله خطر سیوا شوی دی. استرالیا او نیوزیلند هم په یوکرين کې خپل خلکو ته امر کړی چې د ممکنه حمله څخه وړاندې د دغه هیواد څخه ووزي. بلخوا روس بیا بیا ویلي چې د یوکرين سره سرحد باندې تر 1,00,000 پورې عسکر یې د ناتو څخه د ممکنه حمله د دفاع لپاره پرځای کړی دی. د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن ویلي هغه تمه کوي چې د روس صدر پوتین با د خبرو په لار د ستونزې د حل لار غوړه کړي، خو کچري روس په یوکرين حمله وکړه نو واشنگتن به په ماسکو بندیزونه لګي. د روس صدر د یوکرين په ناتو کې د نه شاملولو او د روس سرحد سره سیلمه د میزایل نظام د نه پرځای کولو ضمانت غواړي. د پولند دفاع وزیر د رټرز خبری ادارې د خبر په تایید کې ویلي امریکا به پولند ته 3,000 اضافي عسكر لیږي. دا په داسې وخت چې روس په بیلاروس او بحیرې اسود کې پوځي مشقونه شروع کړي دي. د امریکا اضافي عسكر به راتلونکو څو ورځو کې استول کیږي. د کومې چې د امریکا څلورو چارواکو رټرز خبری ادارې ته پخله کړي دي. د پولند دفاع وزیر ماریوس بلزینسکی په ټویټر باندې ویلي د یوکرين شخړې له سبب امریکا پولند ته عسكر لیږي او دوی د امریکایي عسکرو ورتګ ته هرکلی کوي. د زیاته کړي چې په دې اړه یې د امریکا د دفاع وزیر لارډ آستن سره هم خبرې اترې کړې دي. یو چارواکي رویټرز خبري ادارې ته ویلي چې د عسکرو لیږلو امر د صدر بایدن په وینا د دفاع وزیر هاګلی آستن لاسلیک کړی دی. دا د هغه 8,500 امریکایي عسکرو علاوه دي چې څو ورځې وړاندې امریکا اعلان کړی و که ضرورت پیښ شي نو پولند او رومانیا ته به یې استوي. افغانستان کې واکمنه طالبانو د جمعې په ورځ پرون ویلي دوه بهرني خبريالان او د هغوی ځایي همکاران یې د پیژنګلو وروسته خوشي کړي دي. دغه اعلان څو ساعته وروسته له هغې شوی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې تایید کړی و چې په کابل کې د خیګړې د ادارې سره کار کوونکي خبريالان نیول شوي او د خوشي کولو لپاره یې هڅې روانې دي. وروسته ادارې د جمعې په ورځ نو وخت بیا ټویټ کړی او د دوه بهرنیو خبريالانو او د هغو د افغان همکارانو خوشی کېدل یې تایید کړی دي او ویلي وو چې اداره افغانانو ته ژمنه ده. د خبريالانو په نیول کېدو په نړیواله کچه نیوکه شوې وي او دغه عمل ته د مطبوعاتو په ازادي برید ویل شوی وو. وروسته د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ویلي وو چې بهرني اتباع یې د اسنادو نن لرلو په سر نیولي او بیا د اطمینان وروسته یې خوشی کړی دي. د پاکستان وزیر اعظم د تجارت او سوداګرۍ لپاره سلاکار عبدالرزاق داود یو ټویټ کې لیکلی، پاکستانی سوداګر به کولای شي چې د 400 توکو افغانستان ته برآمدات په پاکستانی روپیو کې وکړي. په دغه توکو کې سیمنٹ، دوایانې، کپڑے، سبزی، میوه، وریجی، چینی او مالګه شامل ده. پاکستانی سوداګر د حکومت دا ګام ستایي، خو د افغانستان سوداګر وایي چې د دې ګټه به یوازې پاکستانی تجارت ته وي. د افغانستان او پاکستان د تجارت ګډ چمبر اف کامرس د افغانستان مشر خان جان الکوزی ویلي د افغانستان مارکیټ کې د ایران تجارتي حجم په زیاتېدو دی. نوموړي ویل چې د پاکستان سره تجارت ورځ تر بل کمیږي. وړاندې دا 3 بلین ډالر وو، خو اوس د 1 بلین ډالر نه هم رقم شوی دی. نوموړي ویل چې دوی د پاکستان حکومت سره په رابطه کې دي چې د افغانستان سوداګرو لپاره هم داسې لار راوباسي چې په پاکستان کې سیزونه په اسانه اخسته او خرڅول شي. د جنوري میاشتې په اخر کې د پاکستان قومي سلامتي سلاکار موید یوسف د افغانستان دورې په محل ویلي وو چې دواړه هیوادونه په دې سلا شوي چې د مال په بدل کې د مال تجارت شروع کړي او د هغې لپاره په تګلارو جوړولو کار روان دی. سوداګر وایي چې په افغانستان کې د طالبانو واک کې راتلو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت په کمیدو دی. زیاتره لوی سوداګرو افغانستان پرېښو دی او نړیوالو بندیزونو له امله هم په تجارت باندې بد اثرات پرېوتی دي. د طالب چارواکو سره ناسته کې د سویټزرلند چارواکو په افغانستان کې د بشري حقوقو بلخصوص د جینکو د تعلیم په اړه باندې اندېښنې څرګند کړې دي. دا خبره د سویټزرلند حکومتي وایان دي کړي په داسې حال چې د طالبانو د پلاوي سره په جنیوا کې د یوې اونۍ راهسې د ځایي چارواکو خبرې اترې پای ته رسیدلې دي. دا سفر د طالبانو لخوا یو مهم ګام بلل کیږي چې نړۍ د دوی حکومت په رسمیت وپیژني، د کومې لپاره چې طالبانو د واک اخیستو وروسته خپلې هلې ځلې پیل کړې دي. د طالبانو لخوا د اگست په 15مه کابل کې د واک اخیستو وروسته افغانستان ته نړیوالې مرستې تړل شوې دي. طالبانو د سویټزرلند، د سور صلیب او نور د بشري حقوقو ډلو سره د تړلو دروازو شاته ناستې کړي. په غونډه کې برخه اخیستونکي له قول رایټرز خبري اداره لیکي چې په خبرو کې د مرستو امنیت او صحي چارو پر سر اندېښنو باندې بحث شوې ده. رایټرز خبري اداره وایي چې د ایمیل د لارې دوی ته د سویټزرلند حکومتي وایان دی پاولا کریستي ویلي د سویټزرلند حکومتي چارواکو د طالب استادو سره د اغوا کاریو او انتقامی کاروایو کې د صحافیانو هدف کولو پر سر هم پوښتنه راپورته کړې دي. وایان دی پاولو ویل چې د سویټزرلند حکومت افغانستان کې په منظمه توګه د جینکو او ښځو د تعلیم، سیاست، ټولنې او د آزاد ژوند څخه وستلو باندې هم اندېښنې ښودلې دي، خو وایي چې تمه کوي جینکۍ د مارچ میاشتې څخه بیرته زده کړو ته پریښودل شي. سویټزرلند ته د طالبانو د سفر په وخت د دوی د هوټل مخې ته او بیا په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د مرکزي ودانیو مخې ته هم یو شمېر خزینه فعالانو احتجاجونه کړي دي، د کومې چې ځایي پولیسو چارواکو هم پخلی کړي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
پاکستان د سن صوبی اسمبلی د زکونکو د اتحادیو په زکول قانوني مسوده منزور کړی ده. په هان وای د پوها سیاست لپاره بنیادی عمل ده. په کار دچی په نورمال کې هم د سن صوبی په شان د زکونکو د اتحادیو په زکول ګام پورته شي. په پاکستان کې اته د ښکار وړاندې پوزي مشر جنرال ضیاء الحق د زکونکو په اتحادیو باندې لګولای و. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په 2019 کال کې د زکونکو د اتحادیو په زکول ویلی و، خو په دغه موضوع بیا خبره نه ده شوې. د کراچۍ نه د دې خبريال فضل عزیز د زکونکو د اتحادیو په زکولو باندې یو تفصیلی راپور تیار کړی.
پسین صوبې کې د واکمنه پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری په یو بیان کې ویلي د پاکستان ټولو زکونکو ته مبارکي وایي چې سین صوبې تاریخ جوړ کړو، د زکونکو د یونین اتحادیو قانوني مسوده پاس کړه او د زکونکو هغه حقونه پزې کړې شو کوم چې جنرال ضیاء الحق ترولې وو.
آپ کا وہ حقوق بحال کیے ہیں جو جنرل ضیاء الحق نے آپ سے سلب کیے تھے. آپ کا یونین سازی کا حق
بلاول زدکونکو ته مخاطب کول سره ویل ستاسونه د یونین جوړولو ستاسونه ستاسو د استازي ټاکلو حق ترولل شوی وو او ستاسو د غږ غلي کولو هڅه شوی وو. مونږ غواړو چې په ټول ملک کې د زدکونکو یونینې پزای شي. د جرنالیزم استاد پروفیسر توصیف احمد خان وای د زدکونکو یونین د جمهوریت نظام نرسری وا او دلته با په زدکونکو کې زغم او د تنظیم جوړولو صلاحیتونو وده کوله. وی او ای ډی وسره په خبرو کې نوموړی ویل جرنل ضیاء الحق ذکر زدکونکو اتحادی ختم کړي وي چې هغه جمهوریت کلچر ختمول غوښته د کوم په نتیجه کې چې په پوهنتونونو کې کلاشن کوب کلچر مه ترغله او زغم ختم شوی وو.
پاکستان گورنمنٹ نے قانون بنایا ہے جیسا بھی ہے بہت اچھا اقدام ہے مگر
دیوائی سندھ حکومت قانون جوڑ کلو کہر سنگ دے ڈیر خگام دے خود سندھ حکومت سر مسئلہ دا دا چھا قانون جوڑ کلی خو عملی کی گینا پکار دا چھ دا عملی شی او دا دے سرا دا قانون دی دا سرکاری ادارو سرا پا شخصی ادارو کی او پا ڈیفنس یا دیپائی ادارو کی ہم عملی شی دا عوامی نیشنل گوند دا خیبر پختونخوا جنرل سیکرٹری سردار حسین بابکوائی سن حکومت یو آئینی تقاضا پورا کړه دوی یې ستای نه کوي پکار د چنور سوبې د دې تقلید وکړي او په ټول ملک کې دي د زدکونکو اتحادیه پځای کړی شي.
په تعلیمي ادارو کې چې سوره د طالب علمانو تنظیمونه دي دا خو ډیر زیات ضروری دي. زمونږ خو بدقسمتی دا ده زمونږ په دې ملک کې چې دلته چې کوم انساني حقوق دي دغه په مالی روانه او بیا ظاهره خبره ده دا تنظیمونه که په هر شوبه کې دا صرف د خپل حقوقو د تپوس کولو لپاره ای چې انسان د خپل حق تپوس وکي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د 2019 کال په وروستیو کې ویلو د نړۍ په کچه د یادو په هنتونو د جوړ غور نظام نه به ګټه پورته کوي او د قبلولو وړ د چلن اصول به جوړوي چې په ملک کې د زدکونکو اتحادیه پځای کړی شي. عمران خان په ټوئیټر ویلي وو په ملک کې په هنتونو د راتلونکو مشرتابه جوړوي او د زدکونکو اتحادیه پکې مهم رول لوبوي. خو د بره مرغه په پاکستان کې په پوهنتونونو کې د زدکونکو اتحادیه د جګړو ډګرونو جوړ شوی او په کمپسونو کې د پوهې ماحول تبا کړی دی. توصیف احمد خان وايي په پاکستان کې د جرمونو علت دا دی چې دلته وسله په اسانۍ ترلاسه کیږي. دا د ریاست ذمہواری ده چې په وسله بندیز ولګوي.
اسلام آباد کا ریڈ زون ہے اس میں کیسے کسی یونیورسٹی میں اسلحہ پہنچ سکتا ہے؟
دیوائی دی اسلام آباد ریڈ زون حساس زیدے سنگ حلتے و پہنتون توسل ورسی ددی دی پلٹنی وشی دنو موڑی پوائنا کپا ملک دز دکون کو اتحادی پزیشوی عملی شوی انتخابات شو نو داس مشرتابہ بمہ تراشی چی دوڑان دی نبی روزن شویوی و پا جمہوری رویو بخبروی. فضل عزیز وی وی ڈی ون نیوز کراچی.
سن اسمبلی د طالب علمانو په یونین د بندیزونو او چتولو وروسته په خبر پښتونخوا کې د پوهنتونونو طالب علمانو غوښتنه کړې چې د ملک نورې صوبې دي هم داسې وکړي چې د طالب علمانو په سیاست او اتحادیو بندیزونو لري کولو لپاره قانون جوړ کړي چې طالب علمان په سیاست کې خپل جمهوري رول ولوبوي او د خپل حقونو لپاره نه یوازې غږ پورته کړي بلکې د ملکی سیاست لپاره سیاسي مشران هم پیدا کړي. نور تفصیل د ریاض حسین په رپورټ کې.
په خیبر پختونخوا ډیر اسماعیل خان کې د ګومل پوهنتون د قانون د سانګې زده کوونکو او د پختون سټوډنټ فیډریشن د کونسل غړي خان میر ناصر وایي د زده کوونکو په اتحادیه بندیزونه په دې وجه لګول شوی وو چې پوزي امیرانو خپل غیر جمهوریت حکومتونو ته دوام ورکړي وو. د خلکو بنیادی حق د رائے د اظهار ازادي د مین د وړوا او ریاستي مبکوري ته دوام ورکړي وو. پاکستان پوزی عامر جنرل ضیاء الحق دزدکونکو په اتحادیو بندیزونه لګولی وو او ویلی وو چې په دغه تنظیمونو کې تشدد مخې ترازی او زدکړو ته نقصان رسی. په اسلامي کالج پیښور کې د پښتون سټوډنټ فیډریشن عمومي سکتر نومان شیروائی په کالجونو او پوهنتونونو کې اکثر ځوانان ګڼ شمېر ستونزو سره مخ کیږي او دا بندیزونه لري کول د طالب علمانو آئینی او جمهوری حق دی او دا د ریاست ذمہواری ده چې طالب علمانو ته خپل حقونه ورکړي.
دا د وخت ډیر اشد ضرورت دی او دا د طلبا چې دا کمی محرومي دي جمهوری او ازادي د حق اواز هغه د بوشوي دي مو یقینا چې دا زر تر زر څنګه سنس وګورو دا رنګي مونږ دا ټول چې په پنجاب کې مو شي دا په پښتونخوا کې مو شي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وړاندې د سوشل میډیا د لارې ویلو چې په هنتونونو او د زده کوونکو اتحادیه راتلونکو مشرتابه جوړولو کې مهم کردار لوبوي. خو د بد مرغه په پاکستان کې د طالبانو اتحادیه په جګړو سروي او تعلیمی ماحول تباہ کړی. د خیبر پختونخوا د قبایلی ضلع سویلي وزیرستان سره تعلق لرونکي د شپاړسم جماعت طالبلم ګل زمان وایي په کار د چدا قانون اولمبي په خیبر پختونخوا کې جوړ شوی وي، ځکه چې په صوبا او په خصوصي توګه قبایلی ضلعو کې طالبان ګنشمیر ستوند سره مخ دی. دوی وايي په قبایلی ضلعو کې یو پوهنتون نشته او طالب علمان د خیبر پختونخوا او پنجاب صوبې نور پوهنتونونو ته د زده کړو د پاره ځي او بیا طالب علمان ګڼ شمېر مشکلات لري او د پښتنو د پاره یې سیاسي مشرتابه نشته.
زمون کومل کې لکه څخه سیاستانان ډېر نشوالې دی، هغه وجه دا چې زمون د تیر درش کاله څلور واته درش کاله کومې پابندیانې مې په سټوډنټ یونین باندې دا هغه وجه زمون داسې لیډر نه راوځي، داسې کس نه راوځي چې هغه زمون په حقوق باندې خبره وکړي.
د سیاست پوهان وایي د زکونکو اتحادیه د جمهوریت نظام د پاره د یو نرسری کردار لوبوي او په ټولنه کې زغم او تنظیم جوړولو ته وده میلاويږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټوئیټر آی ډی ده @voadiwa.
خبر پتونخوا صوبایی الیکشن کمیشن لخوا جاری شو یو معلوماتو تر مخه د صوبې د هغو ډیر لسزلو مختلفو علاقو کې به سبا د بلدیتی ټاکنو لمړی پړاو او دوباره د انتخاباتو عمل ترسره کیږي، چیرته چې د مرجوبلی یا امن او امان صورتحال خرابېدو له امله انتخابات ځنډول شوی و. په ډېر نور حال د دې خبرونو در زخره کوي.
د خیبر پختونخوا صوبای الیکشن کمیشن دفتر نه ترلاسه شو معلوماتو تر مخه د صوبې په ديار لس ضلعو کې به 1502 او یا پولینګ سټیشن باندې سبا د فروری په ديار لسمه انتخابي عمل ترسره کیږي. په دې حق لاد خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن ترجمان سہیل احمد وایس اف امریکا ډی نیوز ته ویل چې تیر کال د دسمبر په 19 چې په کومو علاقو کې د امن او امان صورتحال خرابې دوله عمله بلدیاتي ټاکنې ملتوي شوي وي، په هغه سیمو کې به سبا سهار 8 بجو نه تر 15 بجو پورې د ټاکنو عمل دوام لري.
پغو زلو کې د امیدوارانو د وفات د وجنا هغه ځای باندې الیکشن نو شوه، نو پاغي باندې خو بالکل یو لحاظ سره فرش الیکشن دی او کوم نور ضلع دی تقریبا د 12 ضلع دی چې پاغي کې ریپول دا روان دي چې کوم ځای کې واقعيات شو او هله ګل شو او داغي د وجنا هغه ځای کې الیکشن نو شوه. پدې کې لکه خاص خاص ضلع کې بزتا زنه په خبر شامل دي، بنو دي، ډېر اسماعیل خان دي، 400 نو دا په مشترک تور باندې من سره ديار ل ضلع راځي.
په بنیر ضلع کې د تحصیل خودو خیل د چیرمن څوکۍ لپاره د عوامي نېشنل ګوند امیدوار ګلزار حسین بابک وایس اپ امریکا ډی نیوز ته وایي چې باید حکومت د ازل د پرمنا او شفاف ټاکنو تر سره کېدو لپاره کلک ګامونه واخلي.
موږ تاسو دا غوښتنه کوو چې تاسو خلک خپل رائے ته پرېږدئ چې خلک دار ته په حق کې رائے ورکړي. موږ ته به د انتخابات کې کوم یو ته به نتایج
خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو په لومړي پړاو کې د الیکشن یو ورځ وړاندې په ډیې خان ضلع کې د عوامي نېشنل ګوند د سیټي میئر امیدوار وجلې شوی وو او د بنو بکاخیل تحصیل د چیرمن الیکشن ځنډولې شوی وو چې علت یې په مبینه توګه د غسیمه کې په پولینګ سټیشنو یرغل او وټونه پټول خودلې کیږي. د دغه وروستو الیکشن کمیشن د پاکستان تحریک انصاف غړي او د خیبر پختونخوا د ترانسپورت صوبای وزیر د اسمبلی ممبرشپ ختم کړي او په دغه تحصیل کې زوی امیدوار وو هغه هم کلدم ګرځولې دي. سہیل احمد وایس اف امریکا ډی نیوز ته ویل چې په پولینګ سټیشنو باندې پولیس ترڅنګ د پاوس سرتیری هم ډیوټي کوي.
د پیر له هم پولیس سه خو د پولیس تعداد زیات دي او بعض ځینو کې چې کم نه کې لکه زیات دغه دی الته کې سر د اف سی د غومشه د ارمی ام ان کال ده نو بس دا خو لکه دی په لږون کې پولیس سټیشن تعداد کم دي نو دی وجنه ان شاء الله فکر خبر نه ده په دې های لیول میټینګ کوم شو چیف سیکرټری آفس کې او باقی چې کم دي نو ان شاء الله په خیر او عافیت په بده کې خیر کې.
تیر کال د دسمبر په 19 د خیبر پختونخوا په ول زلو کې بلدیاتي انتخابات تر سره شوي. او د الیکشن کمیشن د معلوماتو تر مخه باقی پاتې ضلعو کې به انتخابي عمل د روان کال د مارچ په 1.5 نیټه تر سره کیږي. د کوم لپاره چې د نامزدګۍ کاغذونو عمل شروع کړی شوی دی. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
دا وایس اف امریکا دی ودا په بلوچستان کې د خپل خوخي د واده کولو پر سر یو خزه او یو خاوند وژل شوی. چارواکي وایي دغه پیخه له کوټي ښار څخه د 50 کیلومتر په واټن کې په مستون کې راځه شوی. نور حال د حمید سمسور په راپور کې اوري.
چارواکي وایي دغه پیخه له کوټي ښار څخه د 50 کیلومتر په واټن باندې د سویل په لور په مستون کې راځه سوله. د مستون د پولیسو علي رتبه مشر د دغه پیښه په خلای وکی او ویي چې دا پیښه په کلی کانګرس کې مکرامانه سواله چې لشپی وسلوال کسانی وکور ورواوشتل. د دغه کور شزه او سړی د دواړو غاړې په چړو باندې ور پرې کړی دي او بیا تشتیدل دي. د پولیسو په وینا چې مړسو دواړو لاس کال وړاندې د خپل خوش واده کړی وو. پولیس ودی ته د ننګ او ناموس په تور وجنوي. پولیس وی چې په دغه پیښه کې د ککړو کسانو په ضد باندې عملیات روان دي خو تر اوسه پورې په دې ترڅ کې څوک نه دی نیولې. د مستون د پولیسو ځلی افسر پر مخزیاته کړله د درو او د څلورو کلو دوه لونه او یو وکلان زوی درلودي واغه ته زیان نه دی رسولې. پولیس وی چې وژل شوی کسان د سند صوبې د بنظیر آباد اوسیدونکو دي. کله ډیر مودې زخه په مستون کې استوګنه کوله. د مدني ټولنې فعال غړي شازیوی چې دوی په بلوچستان کې د غیرت په نامه او د شدو د تشدد په ضد باندې په خلکو کې د پوهنې لپاره مبارزه کوي.
مش په کمیونټیز کې د اگاهي سیشنز هم روان دي. یوت چې د خاص په مش په دې باندې د هغه باندې فوکس کو او هغه سره د یاسنفي تشدد چې ورته وي په هغه حق له باندې د هغه سره اگاهي سیشنز کو.
په بلوچستان کې د اورت فاونډیشن مشر علاودین غلجی وی چې تیر کال هم په بلوچستان کې د شوزو د تشدد یو سل نوې سپیش رامست سوي وي.
د بلوچستان کې د شوزو خلاف کوم تشدد سوي دي د کوم زمجې داري دي د قانون سازي د پاک له باندې وکي یو سل نوې واقعات ریکارڈ سی وی دی او پنځوس زنانی وژل سی وی دی او یو وشت نارینه چې دی هغه وژل سی وی دی. اته وشت درنګ زنانی دی چې هغه غیرت په نام باندې وژل سی وی دی. د سند سره ډیسټریکټ چې دی پدا کې د ګلو زیات کیسونه کیږي د سیاکاری او د کاروکاری غلی د نصیر آباد ډیسټریکټ چې کوم د سیاکاری او کاروکاری دا
اورت فاونډیشن وی چې دا هغه پیښه دي چې د خبري رسنۍ مخ ته راغلي دي. د دوی په خبره چې نوري به هم داسې زیات پیښه وي چې هغه نه راپور کړي. حمید سمسور، یو ای ډی وا، کوټه.
دا د وی او ای ډی وا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
په پېښور کې موجود د پی پاس په نوم روغتون پاکستان او افغانستان کې پیدایشي مزدورانو د قدرتي افتونو جنگ جګړو او د پولیو وایرس له وجې مزدور شوو خلکو ته مصنوعي اندامونه لګوي. د هنګو اوسیدونکو شپږویشت کلن محمد وارس خان د تیرو دیارلسو کالو راهیسې د پېښور په پاس روغتون کې د خپلې مزدوره پښې علاج کوي. هغه وایي ماشوموالی په کړاو کې تېر کړی خو د مصنوعي خپې لګولو وروسته ورته د مزدورتیا احساس کم شوی دی. شاهین افریدی پر یو راپور رسولی.
د هنګو سیدونکو شپږیش کلن محمد وارث خان د تیرو دیارلس کالو راسي د پېښور په پیپاس روغتون کې د خپل مازور خپې علاج کوي. هغه درې کلن ماشوم چې د ګوزن یا پولی وایرس له وجې په خپه د ټول عمر لپاره مازور شو. محمد وارث خان وایي ماشوموالی په ډنګورو کړاو کې تیر کړي خو د مصنوعي خپې لګول وروسته ورته د مازورتیا احساس کم شوی دی.
زما ته یو کې دا مشکلات ډېر و چې غټه مخپې تکلیف ډېر زیات و. کته کو سیدم تکلیف بتا ډیر زیات اوس الله پاک نه دور الک لک شکریا د کوم څه اوس مزور نه خپل قربارن کوي شم بس انده چې کله دړي مزری د کوم کله تشته بسر مخشش
په پیښور کې موجود د پیپاس په نوم د غروختون کان 1980 کې جوړ شوی. د غروختون کې د پاکستان او افغانستان څخه پیدایشي مازورانو د قدرتي افتونو جنگ جګړو او یا د پولو وایرس له وجې مازور شوی خلکو ته مصنوعي اندامونه لګولې شي. ډاکټر تاجدار افریدی د 13-20 کالو راسي په دې غروختون کې کار کوي. وای د 13-20 راسي په سیمه کې جنگ جګړو پول وایرس او ماشومان ته مخصوص غذا نشوالی لوجه مازورتیا کې اضافه راغلی ده. نوموړی وای 80% مریضان د ماین چودنو او پول وایرس لوجه مازور شوی دي.
نو پر ډیسیبیلیټی کې چې هر قسم ډیسیبیلیټی وي درته کامن پولیو ډیر راځي او چې کوم ماین بلاست دي اوس چې کوم پاتې شوی دي په دې راکو کې یا د جنگ دوران کې کوم خلک امپورټیشن شوی دي هغه الریډی زموږ پیشنټ دی او پلاکاو پیشنټ
د نړیوالو مرستندوی ادارو لخوا د غروختون کې د افغانستان او پاکستان څخه هر مازور تن ته ویډیا مصنوعي اندامونه لګولې کیږي. د ادارې وینا تر مخه د کال 2010 راسي 1,00,000 نسیوا مازورانو ته د غروختون کې مصنوعي اندامونه لګولې شوې دي. د پیپاس مشر لیاقت خان ویوي ډي وتوای روزانه په بنیاد 2,500 نسیوا مازوران د علاج په غرض راځي چې زیاتره شمیره پکې د خیبر پختونخوا قبایلی سیمونه ده.
مونږه خو تھرو آؤٹ پاکستان پیشنٹ راځي، مطلب ایون کراچی نام راځي، پنجاب نام راځي، بلوچستان نام راځي، هر څه نه. خو مینلی مونږ چې کم کور کوو هغه کے پی پلس مرج ایریا. څومره کے پی ده ټول پیشنٹ مونږ کوو؟ دین علاوه چې کم د مرج ایریا اوس مخکې فاټا اوس مرج ایریا ده، دې چې کم څومره پیشنٹ دي هغه ته مونږ فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ دلته ورکو. مینځ هغه چې کم لمس لګي، هغه چې کم آرتھوټک ڈیوائسز لګي.
د خیبر ضلع جمرود سره تعلق لرونکي عامر خان هم د پول وایرس له وجې په خپه مازوره شوی. وای خوشبینه ده چې د مصنوعي خپې لګول وروسته ګرځېدې شي، کار کولې شي او خپل بوج په خپل اوچتولو جوګه شوی دی.
اوس ډېر اسانتیا کار روزګار هم کولی شو، مخکې مینه کار کولی شو، په یو ځای به ناستوم او شکر الحمدلله پیدل هم ګرځېدې شم، کار هم کولی شم، ګنډ هم مړی شم، لیکل هم کولی شم، هر یو کار کولی شم، شکر الحمدلله.
د ټولنې عام تاثیر لوجې مازوران په چاپیریال کې یو بوج ګڼل کیږي. د محمد وارث او امیر خان په شان داسې په زورګونو مازوران د خلکو منفی رویه لوجې ذهنی تناو هم ښکار کیږي. پیپاس کې مازوران ته د مصنوعي اندامونو لګول ورسته د ذهنی دباو نه آزادولو تربيت ورکول شي، کوم چې په چاپیریال کې د یو فعال انسان په توګه مخ پوړان دي. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د وایس اف امریکا دی ودا راپورنه مو اوریدل. اوس هم یو اداریا چی د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
یوکرين د کال 1991 د اگست پسلی رښتم تاریخ د هغه وخت د شوروي اتحاد نه د خپل آزادۍ اعلان وکړو او ځان له د خپل مستقبل په خپل د جوړولو په لار روان شو. خروج د یوکرين د آزاد حیثیت تسلیمولو نه انکار وکړو او د شورونه د یوکرين د علاقو په قلار قلار یوکرين نه د شکولو په پالیسي روان دي. اداري ورله تباکۍ، مشران ورله بدرهکۍ او یورپ او غربي دنیا سره د همکارۍ کولو د یوکرين د خواهش په لار کې خندان راولاړی او خپل پالیسي په ورتپی. لنډه دا چې روس د تیرو سو کلونو راسي د یوکرين د جمهوري خود اختیاري په تالا ترغ کولو یوکرين شل ګډ کول غواړي. د یوکرين اولس په کال 2014 کې د هغه وخت صدر ویکتور یانوکوویچ د صدارتي منصب نه لري کو، چا چې یورپی یونین سره د یوکرين د ملګری کېدو په لوزنامه د دسخط کولو عمل تالا ترغ کو او یوکرين روس ته راوړلو. روس عقوبت د یوکرين ابنای کرایمیا سیمه باندې یرغل وکړو او قبضه یې پیوکا. دین علاوه روس د یوکرين لوهانسک او ډونیټسک سیمه هم د بلتون خوخو د تحریک په بانه ونیولې. د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل یو بیان کې ویلي دي چې د یوکرين د یوې سیمه خلک هم د روس د شر نه محفوظ نه دي. خاغلی بلینکن زیاته کړ چې روس د یوکرين د جمهوریت ادارو په تباکولو پسې راخستې ده. د یوکرين په سیاست او انتخابي عمل کې ګوتی وهي. د توانایي او د تجارت د وسیلو په بندولو د یوکرين په مشرانو ویری ترهې تیرې او د یوکرين اولسي د فشار لاندې ساتلې ده. د د بے اعتمادۍ پیدا کولو د پاره پروپاګانډي او غلط بیانې خوري او د یوکرين په اهم بنیادی اډانې سایبر حمله شروع کړې دي. بشکا چې روس د یوکرين د غیر محکم کولو مهم پوره تسلسل سره جاری ساتلې ده. خاغلی بلینکن نور اوې چې روس یوکرين او خپل اتحادي بیلاروس سره په لګیدلو خپل سرحدونو یو لک فوج اچولې ده او نور اقدامات هم کوي. د اووی چې روس یوکرين د خپل سلامتۍ لپاره د یوې خطرې د بللو په بانا د یوکرين خلاف خپل اقدامات په حق ګرځول غواړي، خو حقیقت نه پټيږي. دا ښکاره خبره ده چې د چا فوج د چا نه تاو دي، کم ملک د بل ملک په علاقو د زورورتیا داوی کوي او د کم ملک فوج د کم بل ملک نه سوچند زیات دي. خاغری بلینکن خپل وینا په دې ختم کړل چې یوکرين دلته زورگیر نه دی. یوکرين صرف د خپل بقا د پاره لاس خپي وهي. په دنیا کې د شبو دوو عالمی جنگونو او د سوړ جنگ په نتیجه کې چې کم عالمی اصول ټاکلې شوی دي، هغه د یو زورور ملک لخوا په زبردستۍ سره د بل ملک د سرحدونو د بدلولو، د خپل پالیسو په نورو ملکونو د ورتپلو او نورو ملکونو سره د لیندین ساتلو یا نه ساتلو د حکومتونو چلولو حق ردوي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 20230 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.